هشت و وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید و در این برنامه با صفی الله استانک زای باشه. سلام و خوش آمدید.
ډیر مننه مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. ز صفی الله استانک زایم. بیا مو هم خراغلاست وایم. دغه تخنیکی په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې میر احمد صفای مختوری او ریچه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت همرستیالی الیس ویلز ویلی چې امریکا د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د هر ډول لاسوهنی او په دغو کمیسیونونو د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. د هماوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې لپاره د همغږۍ هڅې زیاتې شوې. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. یوی لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلی امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د انتخابات خپلو کمیسیون ویلی له بایومیټریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا هم نه دی بشپړ. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړي چې په بلخ کې د یوې هلیکاپټرې په نسکورېدو و کسان وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل ویلي دي د اوکراین د قضیه په خاطر د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. بس پر خبرونه. یو ویل لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مستیال وزیر اغلی ویلز پرون د خبره په ټوئیټر باندې کړي. ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواکه توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. اغلی ویلز کابل ته تللی وه او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله او انتخاباتي کمیسیونونو سره پرون کتلې دي. په دې اړه جزئیات وروسته خبرو. د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي له بایومیټریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا هم نه دی بشپړ شوی. خو د دغو کمیسیون دارالانچار رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته ویلي وو دا پروسه ښایي د سه شنبې تر ماښامه بشپړه شي. د کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وایي تر پرون ناوخته پورې د 1,400,000 رای ورکونکو معلومات له بایومیټریک دستګاو د ټاکنو خپلو کمیسیون مرکزي سرور ته لیږدول شوي. هڅه کېږي ژر دا پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږم وشوې. تمه ده د میزان په ویشتمه یعنې همدا شنبه لومړنۍ نتیجه اعلان شي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړه چې په بلخ کې MI ولس هلیکپټرې په لویدو سره و کسان وژل شوي دي. څلور پیلوټان دي او پاتې درې نورې سورلۍ دي. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي دا ترخی الوتکه ملي اردو د 201 قطې مربوط وه. اخوا په بلخ کې د شاهین قلي اردو ویاند حنیف رضایی وایي
پرواز تعلیمی بوده، دقیقا ساعت 5:30 عصر دچار عوارض
د یو تعلیمی الوتنه و پرون د مازیګر 15 بجې او درش تخیل تخنیکی ستونزې سره مخ شو. پیلوټان مجبور شول چې استراری ناسته وکړي او طیاره په ځمکه ولګېده. دفاع وزارت دغه الوتکې د مسکوري دوه پرپیخه خوشینی خودلې. روسیې له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د څه باندې $1 میلیارد په ارزښت موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه موافقې خلیج ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي دي. هغه په عین حال کې د سعودي عربستان پانګوال هم په روسیه کې پانګونې ته وهڅول. پوتین پرون له ګاونډي هیواد سعودي عربستان څخه ابوظبي ته الوتنه وکړه. هغه په هوایي ډګر کې د متحده عرب اماراتو له ولیعهد شهزاده شیخ محمد زاهد بن آل نهیان سره وکتل. شیخ محمد هیله وښوده چې د پوتین دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په پراختیا ژور اغیز وکړي. د روسیې ولسمشر وروسته د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د سوداګرو له استازیو سره وکتل او ویل هغوی سره د 1.4 میلیارد ډالر په ارزښت موافقې لاسلیک کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي دوی د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. کانګرس وایي ترامپ ځکه استیضاح کوي چې له اوکراین یې غوښتي چې د جو بایدن په اړه پلټنې وکړي. مایک پینس د خپل وکیل له لارې ویلي د اوکراین د قضیې په ارتباط له د استازیو جرګې دریو جرګکیو د اسنادو یو لوی لیست غوښتی خو دا یې نه ورته برابروي. جولیانی هم ویلی د کانګرس سره همکاري نه کوي او خای په دې خاطر تاخیر هم شي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانتر په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقامه ناوړه استفاده کړې که څنګه. بایدن د امریکا د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو کاندیدانو څخه دی. خاغلی ترامپ بایدن او د هغه زوی په اوکراین کې په سیاسي فعالیتونو او سوداګریزو کاروبارونو باندې تورن کړی. یوې نامعلومې سرچینې ادعا کړې چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې د بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي خو ترامپ دا ټلیفوني خبرې رد کړې دي. او د روسیې سترې محکمې د یو اوکراینی وګړي د بند موده را لنډ کړل. دغه کس د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې روسیې اشغال کړي د جاسوسۍ په تور محکوم شوی و. سترې محکمې پرون حکم ورکړ چې د کوستیانتین دافیدینکو د بند موده له 10 کلونو باید 3 کلونو ته راکم شي. د دافیدینکو مدافع وکیل دیمیتری دینزی ویلي د موکل نوم یې د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لیست کې ورزیات شوی. اوکراین او روسیه د سپتمبر میاشتې په 1 او 2 بندیان تبادله کړل. ازادي رادیو ته غواګست خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیال آلیس ویلز پرون کابل ته تللې وه. هغې ویلي دي چې د انتخاباتو په کمیسیونونو باندې له هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې سره مخالفه ده. اغلې ویلز له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. له ښاغلي عبدالله سره اغلې ویلز په دې اړه خبرې کړې.
خانم آلیس ویلز به صراحت اعلان کرد که ایالات متحده آمریکا از انتخابات شفاف، انتخاباتی که بر اساس قانون انتخابات، طرز العمل ها و لوایح نتیجه اعلام شود حمایت میکنه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي دي چې د سولې د پروسې په اړه باندې دوی له بهرنیو کورنیو ډلو سره د همغږۍ هڅې زیاتې کړې دي. دا وروسته له هغه چې یوه ډله بهرنیو چارواکو له افغان مشرانو سره کتلي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل وایي
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت به ډیر ژر د سولې په اړه د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ د ایجاد لپاره هڅې ګړندۍ کړي. په دې برخه کې کار شروع شوی او موږ یې د سولې د پروسې لپاره اساسي او بنسټیز بولو.
روسیه ویلی ترکیه او سوریه هیڅکله جنگ ته نه پرېږدي. د روسیې د ترکیه ولسمشر بیا ویلی چې په سوریه کې اهداف تعقیبوي.
بارش پناره حرکتمون
د سولی د تسلی په نوم د ترکیه پوځي عملیات دوا هدفونه لري. لومړی د سوریه په شمال کې د تروریستي سازمانونو بشپړ د منځورل دي. دویم هدف خپل هیواد ته د 3 میلیونه سوریایي عربانو ستنول دي.
رازو ده پروگرام لومړی مطلب ته امریکا د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له هر ډول لاسوهنی او په دغو کمیسیونونو کې او په دغو کمیسیونونو باندې د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز پرون کړی ده. اغلی ویلز کابل ته تللی او هلته له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتو کمیسیون لغړی سره کتلی دي. بشپړ راپور. لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون د خبره په ټوټر باندې کړې ده. اغلی ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواک توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. د افغانستان انتخابات خپلو کمیسیون په وار وار ټینګار کړی چې بایومتریک تایید شوی رای قبلوی او خپل کار ته په پوره استقلالیت دوام ورکوي. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز د ټاکنو کمیسیون دغه دریستایلی او ویلي دي چې دا کار به ډاډ زیات کړي او یوه د باور وړ نتیجه به رامنځته کړي. اغلی ویلز پرون د انتخاباتي کمیسیونونو له غړیو سره لیدلی او هم یې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره جلا غونډې کړي دي. ویلز او افغان مشرانو د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړوندو مسایلو بحث کړی دی. پرون ارګ مړې لیکلی وو افغان ولسمشر اشرف غنی له اغلی ویل سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړه ته درناوی وشي. د ښاغلي غنی په حواله زیاته شوې و چې هیڅ کاندید دی له وخت مخکې د بریا ادعا نه کوي. له میرمن ویل سره د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې په اړه د ښاغلي عبدالله مرستیال ویاند امید مایسم ازادي راډیو ته وویل میرمن الیس ویلز په صراحت اعلان وکړ چې امریکا متحده ایالاتونه له شفاف انتخاباتو او داسې انتخاباتو چې نتایج د انتخاباتو د قانون او لوایحو په اساس اعلانیږي ملاتړ کوي. هغې له کمیسیون هم وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې خپل استقلالیت او شفافیت وساتي. له بلې خوا اجرائیه رئیس هم ټینګار وکړ چې شفاف او عادلانه انتخابات کولی شي یو باثبات افغانستان ته د هیله من کېدو لار پرانیزي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پشپګه موشول. افغان اجرائیه رئیس او ولسمشر دواړه د نور کاندیدانو ترڅنګ په دې ولسمشری ټاکنو کې کاندیدانو او له خلکو یې وغوښتل چې رای ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د افغانستان د سولې پروسې لپاره د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ چارې چټکې شوې دي. دغه شوراوی دغه هڅې د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره اساسي رول لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پرون په کابل کې ځینو بهرنیو چارواکو له ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د سولې پروسې په اړه خبرې کړې دي. اخو اجرائیه رئیس وایي تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت یوه دنده به هم د سولې د پروسې بریالي کول وي. په دې اړه صالح محمد صالح ته وغږو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید همغږي او له ټولو اړخونو نهایي سي وي. دغه شورا ویلي چې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د استرالیا د سفارت له مرستیال پیټر ترزول سره خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیرش په ازادي رادیو ته وویل په دې کتنه کې د سولې پروسې د بریا پر لارو چارو هم خبري وسوي.
موږ په دې عقیده یو چې د سولې پروسه باید یو حساب سوی، همغږي او له ټولو اړخونو سره نهایي سوی پروسه وي. په دې پروسه کې په یو غږ شاملېدل، د ټولو لورو نظرونه په پام کې نیول او په یو خلو ورتلل د افغانستان په ګټه هم ده او د دغه پروسې په ګټه هم ده. د همدې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت به ډیر ژر د سولې په اړه د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ د ایجاد لپاره هڅه ګړندۍ کی. په دې برخه کې کار شروع شوی او موږ یې د سولې د پروسې لپاره اساسي او بنسټیز بولو.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه پرون د مرکزی او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم جلا جلا خبرې وکړې. جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر غنی خبرې راخیستې چې ویلې دي د با عزت او پایدار سولې لپاره سراسري اجماع سته او دغه پروسه د اوسنی او راتلونکي حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل ده. پر دې موضوع الیس ویلز پرون په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم بحث وکړ. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید مایسم پرون وخت ازادي راډیو ته وویل د مرکزی او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د سولې پروسې پر دوام ټینګار وکړ. میرمن الیس ویلز ټینګار وکړ چې تر ټاکنو وروسته باید د افغانستان د سولې مسأله جدي تعقیب سي، د دې لپاره چې په دې حوزه کې پرمختګونه ولرو او په افغانستان کې روان تاوتریخوالی بند سي. اجرایه رئیس ټینګار وکړ چې د سولې په اړه د اجرایه ریاست او د ملي یووالي حکومت دریز ډیر څرګند او واضح وو او دی. شغلی میسم وایي هغه حکومت چې تر ټاکنو وروسته به په افغانستان کې تشکیلېږي جدي هوډ لري چې د سولې پروسه تعقیب کړي. د افغانستان د سولې پروسه وروسته له هغې ټاکنې سوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سپتمبر په لومړیو کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه ودروله. دا پروسه وروسته له هغې ودرول سوه چې په کابل کې په یوه حمله کې یوولس ملکیان او دوه بهرنیان چې یو یې امریکایي پوځي وو ووژل شول. خو پرون ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو هیات دې ته چمتو سوی چې له امریکا سره د سولې خبرې له سره پیل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او فم سل شاره پنځه باندې خپرونې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ورځ د طالبانو په حملو کې اته ویشت ملکیان وژل شوي دي. د یوناما په ځانګړي راپور کې چې د سې شمې پر وخت خپور شو راغلي په همدې ورځ دوه نیم سوه نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي د انتخاباتو په ورځ دوی ټینګ امنیت نیولی وو او د طالبانو فشار په ملکي برخو زیات وو. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وای د میزان په شپږمه د طالبانو په حملو کې د وژل سوي ملکیانو یوه پر درېمه برخه ماشومان وو. د یوناما په اعلامیه کې چې د سه شنبه په ورځ خپره سوي راغلي په دغو حملو کې اته ویشت تنه وژل سوي او دوه سوه نه څلوېښت تنه نور ټپیان دي. وړاندې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداما چې یماموتو له قوله ویل سوي طالبانو غوښتل چې انتخابات وننګوي او افغانان د رایو له حق څخه محروم کړي. د ښاغلي یماماتو په وینا پر ملکي وګړو پراخ یا استماتیک بریدونه ممکن د بشریت په وړاندې جنایت وبلل سي او له شک پرته ملګري ملتونو د غندي. خو د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په همدې ورځ په کابل کې بي خبري ناستې ته وویل د انتخاباتو او له هغه وړاندې دوی پر طالبانو فشارونه زیات کړي وو. هغه وایي موږ چې په دوی یعنی طالبانو باندې په دغه پروسه او له دغه پروسې وړاندې فشارونه راوستي وو امنیتي او دفاعي بنسټونه ډاډه وو چې دوی به ملکي برخو باندې فشار راوړي او په دغه ورځ دوی هیڅ کار ونه شو کړای. د نوموړي په وینا طالبانو غوښتل چې د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې امنیت ټینګ کړ او هغوی بریالي نسول. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په پار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ملي او نړیواله کچه وستایل سول. دغه انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سول خو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږ نیمه منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو. د ازادي راډیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. تر لنډې دمې وروسته د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. ډیلی میل ورځپاڼې د ملګرو ملتونو سازمان د یو رپورټ په اساس لیکلی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال په بریدونو کې 50 افغان ملکیان وژل شوي یا او څه باندې 300 نور ټپیان دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي یوازې د انتخاباتو په ورځ 28 ملکیان وژل شوي وو او 250 نور ټپیان وو. په دوام کې راغلي د تلفاتو له لوړ رقم سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ټاکنو ترسراوی یوه بریا بللي، ځکه د هغوی په خبره طالبان پراخو بریدونو ته پرېنښودل شول. طالبانو ګواښ کړی و چې انتخابات به ګډوډ کړي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه د سېشنبې په رپورټ کې دا هم راغلي چې طالبانو ډېر بریدونه د راکټونو، لاسي بمونو او هوانونو په واسطه وکړل. د رپورټ په اساس طالبانو د ښوونځیو په شمول د رایه اچونې مرکزونو ته نږدې بوشکۍ بمونه ځای پر ځای کړي وو. افغان امنیتي چارواکو څه باندې 10,000 پوځیان د ټاکنو د امنیت لپاره معذف کړي وو. د چارواکو په خبره د میزان په شپږمه د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ د طالبانو لسګونه بریدونه شند کړل. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په اوسنی وضعیت باندې یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې چې عنوان یې د افغانستان د جګړې آنلاین ډګر ایښودل شوی، راغلي ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د افغان حکومت او طالبانو لپاره د جګړې یو بل لومړی کرخه په لاس ورکړې ده. د ټولنیزو رسنیو له لارې د حکومت او طالبانو استفادې ته اشاره شوې چې هر یو لوری په خپل ګټه پکې تبلیغات کوي. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان حکومت او طالبان غواړي د ټولنیزو شبکو له لارې د خلکو اور او ډاټ وګټي. د ډیپلوماټ لیکلي لکه څنګه چې عملاً جګړه زور اخلي، ورسره په ټولنیزو رسنیو کې هم شخړې زیاتېږي. د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې لبریدونو ورسته خلک او د جنگ کېلې خواوي سمدستي د مړیو او ټپیانو په وینو ککړ عکسونه په فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب او نور رسنیو باندې خبروي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې څو هغه پیښو ته اشاره شوې چې پکې د وژنو او تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې خبرې شوې دي. د ډیپلوماټ په سوشل میډیا باندې د داسې عکسونو او ویډیوګانو خپراوي په دې معنی بلل چې لروان تاوتریخوالي د خلکو ویره لا زیاتوي. د ریپورټونو په اساس څه باندې 40 میلیونه افغانان مخابراتي خدماتو ته لاسرسی لري او لډلې 10 میلیونه انټرنیټ کاروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو هلمند ته د هلمند خلکو د افغان ځوکونو په ملاتړ غونډه وکړه. په لخکرګا کې د افغان ځوکونو په ملاتړ غونډه کې خلکو د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د نیول شویو امنیتي تدابیرو ستاینه وکړه او د افغان ځوکونو مسؤلینو ته د ګلانو ګېډې ورکړې. په دې اړه الیاس دایی یو راپور جوړ کړی.
د هلمند د قومونو او قبایلو چارو د ریاست په انګړ کې د ګڼو کسانو لخوا په دې ورستوي کې د افغان ځواکونو امنیتي تدابیر، عملیات او کړنې وستایل شوې. دلته راټول شوو اکثرو کسانو پر خلکو غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې خالي بستونه وړتیا او توګوري او خپل وستي او ورزيده اولادونه د افغان سرتیرو په لیکو کې شامل کړي. غلام غوث داوري او قومي مشر جمع جان ول د افغان ځواکونو مسؤلین د سرتیرو اړتیا او ته پر وخت ځان ورسوي او د هغو ځواکونو د ستاینه او ملاتړ وسي چې د جنگ په لومړیو کرښو کې د حکومت او خلکو ساتنه کوي.
نو راسي ک مشرانو په ګډه سره خپل امنیتي ځواکونه په شپه او ورځ ورسره همکار خو یو دغه چې دلته دي د ټول په دې اطمینانې مې چې دغه ورسره همکار یو او همکار ورسره تر دغه لا ورسره چټک شو.
یوازې نه چې تر شا ولا تر مخ یم ولا سرام پر ورکو پر خپل مل امنیتي ځواکونه نازک نازک بچان مو روزه سوی د خارج تعلیم او ته پاغومم درشی اغوستی دي قربانی ته حاضر وي.
د لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د افغان ځواکونو په ملاتړ او ننګ غونډه جوړیږي، خو دا ځل قومي مشرانو او دینی عالمانو د ولسمشرو ټاکنو پر مهال د سرتیرو د کار او ستړیا د جبران او ستاینې لپاره راټول سیول. د هلمند قومونو او قبایلو رئیس نوید نظری او دینی عالم مولوی خلیل احمد ول د ولسمشری د ټاکنو پر مهال د حکومت تر کنټرول لاندې سمو کې زرګونو سرتیرو امنیت وساتي او خلکو ته درایي چونه زمينه برابر کړه.
او شکر زایدار دی چې دا انتخابات کې موږ نسبت نور انتخابات ته ډیر لږ تلفات ورکړل. کوم خاصی پیښې ونسولې چې هغه زموږ تاسو انتخابات کمرنګ کې یا ناکام کړی، نو دا زموږ تاسو ته د امنیتي ځواکونو لپاره او موږ ته افتخار دی چې موږ خپل په سر وکولای سول بدون له خارجیانو څخه د خپل انتخاباتو امنیت وساتو.
چې دې امنیتي ځواکونو دیو خپل د وظیفه حقوق ادا کړل او دیو خپل وظیفه پای ته ورسول، نو څوک چې دا رقم وظیفه پای ته رسي او خلک د دوی ارزښت نه کوي، د دوی قدر نه کوي، د دوی شکر نه ادا کوي، دا د الله شکر هم نشي ادا کولی.
کچو هم د ولس مشرۍ د ټاکنو پر مهال د لشکرګاه په شمول یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو لخوا د ټاکنو د ګډوډولو هڅه او ځینې واړه بریدونه وسول، خو حکومت ته او خلکو د ولس مشرۍ د ټاکنو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا د امنیت د ټینګښت مسله وستایره. طالبان همیشه دغه ډول غونډو ته په واقعي ملاتړ نه ګوري او هغه نمایشي او د حکومت په دستور جوړېدونکي غونډې بولي. د ازادي راډیو هلمند.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم. لا ازادی سر اوسی او تر نور و زر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
روسیا وایي پرې به نږدي چې د ترکیې او سوریې ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي عملیات شدید شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویلي د دغو عملیاتو یو هدف سوریې ته د کډه شویو سوریایانو ستنول دي. د ازادۍ راډیو د خبري مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د سوریې لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي مسکو به پرې نږدي چې د ترکیې او سوریې ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. الکساندر لاورینتیف پرون سه شنبه متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال دا خبره وکړه او زیاته یې کړه موږ به پرې نږدو چې داسې څه پیښ سي. لاورینتیف زیاته کړه د ترکیې او سوریې چارواکي د هر ډول شخړې د مخنیوي لپاره په تماس کې دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې پوځیان یې د سوریې او ترکیې ترمنځ د پولې په اوږدو کې سرحدي شارګوټي منبیج ته څیرمه او د الفرات سیند په لویدیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه ګزمې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ویلي چې واشنگټن د روسیې د ګزمو په اړه سخته اندېښنه لري. د روسیې دولتي رسنۍ وایي د دې کار هدف دا دی چې د سوریې او ترکیې ځواکونه له یو بل څخه فاصله ولري. روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له کلیدي پوځي متحدانو ګڼل کیږي له 2015 کال راهیسې په سوریه کې خپل پوځیان ګمارلي دي. ترکیه د سوریې په شمال کې تیره اونۍ پوځي عملیات پیل کړل او هدف یې له سرحدي سیمو د کردانو په رهبري د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل شوولی دي. ترکیه د سوریې د کردانو د خلکو د خوندیتوب قطې یا وای پی جی چې د سوریې په ډیموکراتیکو ځواکونو یا اس ډی اف کې پراخه ملیشه ډله ګڼل کیږي تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې په خپل وینا کې وویل
د سولې
د پسرلي په نوم د ترکیې پوځي عملیات دوه هدفونه لري. لومړی د سوریې په شمال کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی او د خلکو د خوندیتوب قطو د تروریستي سازمانونو بشپړ د منځه وړل دي. دویم هدف خپل هیواد ته د 3 میلیونه او 650 زره سوریایي عربانو ستنول دي چې له 2 کلونو راهیسې زموږ میلمانه دي. د کردانو په رهبري ځواکونو ویلي چې د سوریې له حکومت سره د یوې موافقې له مخې د پوځي ملاتړ په بدل کې د ترکیې د عملیاتو په دفع کولو کې همکاري کوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د سوریې ځواکونو د منبیج شارګوټي په شاوخوا کې څه باندې 0 کیلومتره ساحه په خپله ولکه کې راوستلې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه په سوریه کې د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې د امریکا عمده متحدان ګڼل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو له بیلابیلو ولایتونو د افغانستان مخته اسمسونه راستولی دي. له هغې ډلې عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي پرون د سولې ولسي حرکت غړي لوګر ته راغلي او د خلکو لخوا یې تود هرکلی وشو. هغوی په اوربند تاکید وکړ. د زابل په د جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي د زابل په شاجوی کې 15 ورځ د جګړه روانه ده. حمیده نظری هم د قلات نه لیکلي د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو راپور په حقیقتونو ولاړ دی ځکه طالبان د دې خبره همیشه ملکیان په قصدي توګه په نښه کوي. عبدالحنان هم له خوست ولسوالۍ د بغلان لیکلي لکه څنګه چې لیدل کیږي طالبان له امریکایي لوري سره د خبرو لیوالتیا لري په داسې حال کې چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي د دب خبره هیڅکله به سولې ته ونه رسیږي. تاسو هم کولی شئ د افغان بسیم اس ام اس 1313 لارې له ازادي رادیو سره خپل لند لیکلي پیغامونه راوسته وي. وخت شته یو بل اس ام اس هم لولم. خالد سمیم د خوست د په بخښنې سره خالد سمیم د لغمان له دولت چالي کلی د انتخاباتو کمیسون باید په هیڅ ډول باندې غیر بایومتریک شوی رای په سرور کې انتقال نکړي، ځکه غیر بایومتریک شوی رای د خبره درغلیونه ډکې دي. ازادي راډیو ته واګیست د ولس شپږ نیم منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه باندې اوریدلای شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کیږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته یوی لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او په دغو کمیسیونونو کې د لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون کابل ته تللی و او د خبرې په ټوټر باندې کړی ده. ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواکه توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. اغلی ویلز له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالعبدالله او همدارنګه د انتخاباتي کمیسیونونو له غړو سره جلا کتنې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د یوې ام آی ولس دولت سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون وته نسورلې وژل شوي دي. دغه الوتکه د اوسو اویمې قطې مربوطه وه چې تعلیمي الوتنه یې کړې وه. د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایی بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د والي ویاند وایي په دغو عملیاتو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. روسیه له متحده عرب امارات او سعودي عربستان سره د سباندې 1 میلیارد ډالر په ارزښت موافقه لاسلیک کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه موافقه خلیج ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي دوی د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. مایک پینس د خپل وکیل لاري ویلي د اوکراین د قضیه په ارتباط له د استاد جرګې دریو جرګه کوي د اسناد یو لوی لیست خوخته خو د نه ورته برابروي. څېړنې په دې اړه روان دي چې آیا ترامپ د اوکراین له ولسمشر د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر په اړه د خاتو د غختنې په کولو له خپل مقام ناوړه استفاده کړي کڅنګه. او د روسیې ستري محکمې د یو اوکرایني وګړي د بند موده لاندې کړ. د اوکرایني وګړي روسیې په کریمیا سیمه کې د جاسوسۍ په تور محکوم شوی و. ازادي رادیو ته غوښتل لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د پروګرام دویمه نیمایي پایل شوه. په دغه پروګرام کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه خپره شي، خو لومړی یو دوه راپورونه هم لرو. د خوست روغتیایي مسولین او د پوهنې چارواکي لزده کوونکو او د هغوی د کورنۍ لغړی غواړي چې خپلې سالمتیا او روغتیا ساتنې په خاطر دي په صابون د لاسوینځلو کلتور دود کړیم. دوی د سې شمې په ورځ ناوخته د ښار په یو ښوونځي کې د لاسوینځلو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل. له دې برنامې هدف دا دی چې ښوونکي او زده کوونکي دا پیغام خپلو کلیو او کورونو ته ولېږدوي. روغتیا پالان وایي پر صابون لاس نه مینځل د اسهالاتو، سینه بغل، خوارځواکۍ او نورو خطرناکو ناروغیو لامل کیږي او د زده کوونکو پر تعلیمي نتیجو اغیز لري. په دې اړه نجیب الله الوخیل له خوست یو راپور رالېږلی.
د خوست پوهنې او روغتیا د برخې چارواکو له زده کوونکو او کورنۍ وغوښتل چې د خپل سلامتیا او روغتیا ساتنې په خاطر د لاسونه پر صابون مینځي او دا پیغام د نورو ته هم ولېږدوي. دوی وایي پر صابون لاس مینځل باید د ټولنې د وګړو په یو دود بدل شي. د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه هم په ډېرو سیمو کې خلک او کورنۍ په صابون د لاس مینځلو له فرهنګ سره بلد نه دي او دې مسلې ته په برسېرن نظر ګوري.
د اکتوبر 15 په صابون سره د لاسونو مینځلو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په پوهان عبدالحی حبیبي لیسه کې لزده کوونکو سره ولمانځل شوه. پیغام له دغې ورځې څخه دا دی چې موږ زده کوونکو ته دا فرهنګ انتقال کو چې په کور او خوانځي کې خپل لاسونه په صابون سره ومینځي.
د شفیع الله ګلرنګ په نوم یو ښوونکی وایي په صابون سره د لاس مینځلو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ښوونکو او زده کوونکو ته دا پیغام ورکړل شو چې خلک په ورځني ژوند کې د صابون په واسطه لاس پرېمینځي او دا خبره عملي کړي.
دلته ښوونکو او زده کوونکو ته ټولو ته دا پیغام ورکړل شولو چې موږ باید په ورځني ژوند کې لاس پرېمینځو.
د فیض الله او اجمل په نومونو دوه تره خصوصي زده کوونکي وایي شاګردان او رون اندي باید د خپلې کورنۍ غړي او کلیوال په دې وپوهوي چې لږ تر لږه د ډوډۍ خوړلو مخکې او له رفع حاجت وروسته خپل لاسونه په صابون سره پرېمینځي.
نو د لاسو مینځل خو چې دي هغه ډېره زیاته ګټه لري کوم چې موږ تاسو له ناروغیو څخه ساتي.
کورنۍ غړي مو چې په دې باندې نه پوهېږي چې د لاسو مینځل کومې ګټې او فواید لري باید هغه ته دغه کلتور ورسوو. مخکې له رفع ډوډۍ خوړلو څخه وروسته
بلخوا روغتیا پالان وایي پر صابون لاس مینځل 50% اسهالات 40% سینه او بغل او د 40% زده کوونکو غیر حاضری کنټرولولی شي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی چې د دې نړیوالې ورځې له ګډونوالو څخه وویل
هغه څوک چې لاس نه مینځي هغه د لاس نه مینځلو له وجې مختلفې ناروغۍ سبب کیږي. مثلا په هاضمي سیستم کې د مختلفو اسهالاتو سبب کیږي، د معدې د ایچ پیلوري سبب کیږي. همدا قسم ته که یو څوک د هاضمي سیستم ناروغۍ ولري هغه کولی شي چې د همدغې هاضمي سیستم د ناروغیو له وجې په تنفسي ناروغیو، د زړه په ناروغیو او په مختلفو نورو مزمنو ناروغیو اخته شي.
زیاد اول ورده د اکتوبر پر 15 د صابون په واسطه د لاس مینځلو نړیواله ورځ له 2008 زیږدیز کال راهیسې د وژونکو ساري ناروغیو د مخنیوي او روغتیا ساتنې په موخه د نړۍ له سلو په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. روغتیا پالان وایي چې د ساري او وژونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره پر صابون لاس مینځل تر ټولو اسانه، ارزانه او خلاره ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پر تازه میوه د پاکستان لخوا د مالی لوړوالی د انارو سوداګر له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي پاکستان د تیر خلاف څو چند خپل مالیه د افغانستان پر تازه میوه لوړه کړې چې دې کار دوی له تاوانونو سره مخ کړي دي. باغ لرونکي او سوداګر وایي تر اوسه ستونزې ته دولت هیڅ پاملرنه نه ده کړې. بلخوا د کندهار ولایت چارواکي وایي د ستونزې د هواري لپاره د پاکستان له حکومت سره اړیکې نیولې دي. په دې اړه باندې له کندهار زموږ خبریال صادق رښتینی یو راپور رالیږلی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه هم درته خپره کړو.
په کندهار کې چې انار تازه حاصل ته رسېدلي، باغ لرونکي او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر خلاف د انارو پر هر موټر خپله مالیه له 300 څخه 300 افغانۍ ته لوړه کړې. د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي د پاکستان دې پرېکړې تاوانونه وراړولي او که افغان دولت د هواري لپاره ژرګام اوچت نه کړي نو د دې ولایت باغ لرونکي به درون اقتصادي زیان وویني. په دې اړه دوتنو عبدالمنان او عبدالکریم ازادي راډیو ته داسې وویل
محصول شدید د پاکستان حکومت شي اوس مثلا 500 روپۍ پرې کریټ محصول اخلي او دا محصول حال دا دي چې پروش کار 100 روپۍ وي، 4 روپۍ کریټ باندې اوس 700 روپۍ. موږ باغوانه په مشکل سره مخامخ یو انار په هغه کې ولاړ دي، باغونه ډک ولاړ دي، خپل مصرفیت مصرف مو سره نه جوړي. دولت چې زموږ سره همکاري وکړي د پاکستان حکومت سره دا خبره موضوع شریکه کړي چې دا محصول راکم کړي سیزمور دا بزګران ته شی پات سی او داس مملګر سم شی پات مملګر مون توانی سی باغوالم توانی سی او موږ خپل مصرف پیسې نس پر جوړول په ځای دادو
چې باغونه د زمور د سیمه ټول دغه سپات چې نو موږ ته باید حکومت لار د حل پیدا کی. موږ باید څوک چې پر روز کال پاکستان اچا زره غوښه پر موټر باندې 6 کال 3 لکه غواړي، پر غټ موټر باندې 4 لکه غواړي. نو دغه د حل د پاره موږ تر ریس اپتمبر غوښو او تاسو تم را لو خپل ځغ مرا ورساوه. زموږ ځغ باید د افغانستان حکومت واوی کچيري د دې ته مشتلار د حل پیدا نکي. موږ باغونه به دغه ځک فاتسي د کندهار خلک به ټوله په سن ذکر راګرسي.
لدی وړاندې هم پاکستان ته د انګورو صادرونکو ورته شکایتونه کړي وو. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې لدی ستونزې خبر دي او د هواري لپاره د پاکستاني لوري سره بحثونه پیل کړي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د ژر هواري لپاره د پاکستان هیواد د کنسلګری سره ستونزې شریک کړي او هیله مندي چې ستونزې به ژر هوار شي.
د سوداګری خونی په توسط باندې موږ د کندهار د بهرنی اړیکو ریاست په مرسته د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د په کندهار کې د پاکستان هیواد د کنسلګری همدارنګه زموږ د بهرنیو چارو د ریاست په مرسته د پاکستان هیواد د سفارت سره د موضوع شریکه سوې ده ترڅو دغه ستونزه حل سي.
د کندهار د سوداګری خونه هم وایي چې له پاکستان سره د پرله پسې هڅو سره سره نه دیدپانېدلي چې د افغان سوداګرو په وړاندې رامنځته سوي ستونزې له منځه یوسي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د کندهار د باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزې ته عکس العمل نه دی ښودلی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. کله د چي جوړ روغ اوسي په دې هيله تاسو د دې ونه خبرونه پیلو په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونۍ کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ واستوځي چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلی سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونه په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلی د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره معاشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. وی وقف روس به له شغل فضل تخوارو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ورسته له هغې اتم میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو. کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالې او اداري ستونزې وي، همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 3.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. تر اوسه پورې موږ سره 3,00,000 کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبت دي چې هغوی ته عملا موږ د دې امتیازات ورکوو. موږ وتوانېدو چې په 5 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بلاخره بیا مو تقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 5 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایا پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې و. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایی نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې، د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته یې ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څه هم تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدو